یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پتی خبرونه کی مو هر کلی کوم. په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه ده؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت د سلاکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
په دې خبرونه کې بده هم واورئ. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي.
طالبانو عسکرانه موږ سره غواړو.
په روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یو مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه
د ملي امنیت سلاکار وی د افغانستان یو غونډای هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورونوي چارو سرپرست وزیر وی هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي له دندې شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
شغلی محب د دغه څرګندونو پر مهال ویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واکته د رسیدو په خاطر شاه شجاع یو معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات دا څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړې. د کورونیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي که چیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړی سوی و په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر و. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ییز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلی ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړې او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حمله له کبله چې واشنگتن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 1850 کیلومترو په اوږدوالي د دغې نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل مکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي، خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي. یوازې د آذربایجان په هغو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکینی ژمي کې څوک پکې نه و. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندۍ پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشۍ پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړی ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نور ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نور ټپیان کړل. او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی، خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته په شا شوې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با اون گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په مخام د اوربند اعلان پر مهال ول د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوری ریاست هم له دې اعلان څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای گاونډي پاکستان غوړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیر دشنبې کابل ته په سفر کې ویلی وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی. په دې اړه راپور
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکه. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاورې مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاورې نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاډه قبایلو په توګه استعمالیدله هغه خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واکته در رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معاملې وکړه او په اساس یې خبر د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه د توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته هغه وکړي چې د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د پاوز لوی درسیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کړه او مفصل جزئیات په تیر بیا د پاکستان د لوی درسیز سرګندونې د ارګ لوري ډیر رسنی شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خبرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه گاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه گاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات دی او بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تضمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیه لمخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لارې شونې بولی. افغان چارواکو سره بیره پردې چې پاکستانی چارواکو په خپل سرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخه تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. تاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوانزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د خبره مقابل لوري له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم لدی مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول لوبولای او غواړي افغانستان سوکالی ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سم د سید ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل ماکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې ازری ځواکونه باید سم دستي لنیول شوی سیمو ووزی. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورن قرباغ د بیلتون پالیسی می پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسیده. خاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته د څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیز ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پر مختک کړای دی. د ارمنستان د فوزرت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهخه شوی. دا متناقض څرګندونې داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او ازلي سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د رواني لانجې په اړه خبرې کړې او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
اسجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې نیولې شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته غواښ کړي که څه باندې $2 million ورنکړي نو دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللې. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته غواښ کړی چې دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یا تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې غواښ کړی چې $2.2 million ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوی پیام کې عبدالروف خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یو غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړي په بدل کې دای د اختطافچانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشته د مخه د نه کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوال لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوی عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي. خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید میراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې یې دیش کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایره محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هر چه عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیخې په وړاندې کلک غبرګونونه وښوله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
کندز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندز یوازینی ښار دی چې تر اوسه 2 ځله طالبان ورننوتی دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالفه سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دی.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن از دکون کې سارا وای
نوم سارا زه مکتب زویر ماده ته داس وای موږ سول غوال موږ قسم نور روانان یتیمان نشي. موږ طالبان سول غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ سول غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نه غوړي نور ماشمان دي دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خښ غواړو چې صلح وکي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګه صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیرې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځې شمارلې وي. له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
موږ جان سړی سوي استو بس صلح تیاست، طالبانو دولت بس صلح وکي. بیخي ټول ماشومان په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کیږي، هر څوک خپل پلارنه لاس ورکوي. جنگ یو ډیر بد شی ده. انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنگ داس شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل سلويخ انجن او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اتکل کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا فلارونه په جنگونه کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس محل د زمیر مادر د خونځي درڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول الله ستنې یتیمان وسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزن ځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځني سپه جولس شپږنی بیا و فم سلاشریه پینځه یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل پر راپور کې
یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے غاڅ خپړی واخله
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کی نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستل کې د دې ډلې خوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند هرکلې کړي ستایل ویلې دي چې دا چې پریکرمو کړی چې لکټر لګ په دې درې ورځو کې د چا وینې توی نشي کور مو ودان هغه لري پر فیسبوک د خبرې شوې لیکي ل ملا برادر وخت چې د سولې په پاړ دی د ملیونونو انسانانو وختونو طلبای کوي او درې ورځنی وربندې په دایمي وربند بدل کړي بل افغان سندرغاړي جاوید امیر خیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اخترس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستي او پیخو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته د روغتیا هیله د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادي رادیو سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشرانو وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږدي
په افغانستان کې د پلام او د جنگونو وشو کده وربند او غزی کې او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبق بن شي او دغه خوار ولس جون طرف تراشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تراوړ شي زما به هم دغه د اجازه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې د چا په لاس کې دی هغه ټول ته به زما یو ډېر اجازه نه خواستي چې دغه سلسله دې خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلی ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو مونږ خو وزر کولې شو سوال کولې شو ګل کولې شو
سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل و چې نکريزي په مېوړې اختر کې سان سان لګر زم
د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې اوړان دي تر 12 مبه جو وروسته روغتي د شتمنې پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتي ستونزې د متخصص ډاکټر سرګندونې په دیاړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاوني په اړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارسته خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي، او همدارسته سو د اسکایپ لاري په دې خبرونه کې ګډون کولای شي. د خبرونه پترس کې به تاسو ته شميري اعلان کړو. دولس پجې او دیرش دقیقې شوي. لاند خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان گاونډي هیواد غواړي چې خپل سرحدات وغځوي. حمد الله محب دا سرګندونی پرون په ننګرهار کې یوې غونډې ته کړی دی. د کورونای چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات وای هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو لنوم څخه ناوړه استفاده کوي له دندې شړل کیږي. د هلمند په خوانی والی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي لکبله مړ شوی دی. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزه تړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انچنچي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د پوینا د آذربایجان لخوا اشغال شوی خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشي یا پیشکې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه، خو بیا هم ژوندی پاتې شوه.
روختیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام شریف نظر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. مانای محترم ما را دیگه میشناسین، دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا هستن، یعنی مثلا مسائل تغذیه اصلا رشتهشان هستن، و همچنان دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخل اونا مهمان برنامه هستن. بر دو مهمان خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم، سلام بر شما و به تمام همکارای رادیوی ما که همیش پیام ما را به مردم رسانده و از غذای موجودی خود به خاطر صحتمندی خود استفاده کردن. تشکر.
تشکر لودین صاحب. احمدزی صاحب شما هم خوش آمدین صاحب.
نظر صاحب، زه هم پخپلوار سره تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
لودین صاحب، مسئله ایست که ایدان بخیر رسیدیم که در این روزای اید مخصوصا که میای یک دفعه کلگی به خوردن که میشه، یا چطور خواهد شد؟ سخن اول از شما دکتر صاحب همایون لودین.
اول خود من دری غط که خود طول هوادوار و تولادی که چه لنمره تکیه و طول مهم اغاد غذا چه کم خواهد و خرو چرسوز من بدن دری مهم کارونه وکي. لومړی زمنګ بدن ته انرژي ورکي یا تیل ورکي ترسو د بیلابیلو حرکت لپاره په کافی اندازه کالوري تیار کړي او انرژي ورکي. دویم هغه خواړه چې د بدن حجرات او انساج ته وده ورکي، ترمیمي فعالیت ته اجرا کوي، حجرات او انساج د تخریب په حالت کې بي ته جوړي. او دریمه تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا منګه د یاد وستلې وي، هغه د ناروغیو او میکروبونو په مقابل کې مبارزه ده او د بدن د معافیت لوړواله ده. نو کله چې موږ د خوړو لمړی برخه د دې ټکو رښت تشریکو، نو دغه درې وظیفې په خوړو کې په نظر کې ونیسو. دویمه موضوع هغه محافظتي کارونو کارول دي چې موږ د دې ناروغي څخه ساتي. هغه لمړی د ټولو نه مهم د ماسک استعمال ولي دوه طرفه، کچیرته مقابل طرف هم ماسک وکاري او زه هم ماسک ولرم، نو د دې کورونا د ناروغیو د انتقال کچه ډیره زیاته راکمیږي. د دې تر څنګه د لاس پاک ساتل یا د محیط پاک ساتل هم د دې کورونا د ناروغیو په مخنیوي کې ګټه کوي. او درېمه موضوع هغه فاصله مراتول دي، کچې تل مانځ کې موږ په ډیرو مساجدو کې وستا مونږ چې کوو تراوی کوو هم د دوو نفرو ترمنځ فاصله مراتو. تر ټولو خطرناک موضوع دا ده چې په مارکیټونو کې، په بازار کې، په ښارونو کې د ګڼې ګڼې پر مهال دغه فاصله نه مراتیږي او نه خل مراتی او نه ورته دا جدي ښکاریږي. نه تنها دا چې نه مراتی، بلکې هغه خلک چې مراتی هم د نورو خلکو څخه متاثر کیږي. او کچیرته ماسک وي یا نور کوم محافظتي وسایل کاری هغه هم لري کوي او عادي وته ښکاریږي. خو کله چې په دې ناروغۍ باندې خپله کو د خپله یا کورنۍ کوم غړی اخته شي، بیا غي نه وروسته دغه حقیقت ورته ښکاره کیږي چې یقینا چې دا ناروغۍ دغه درې ټکي په نظر کې نیولو سره. اول خدای چې کله چې اختر راځي او روژه ختمیږي، ډیری خلک د اضافه خوړلو یاد پرخوري سره مخ کیږي او هغه بیا خپل د بدن موجوده مایعات د لاسه ورکوي، یعنی یي تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. نو په کار اول دارا چې موږ ځان د پرخوري څخه وساتو او هغه خواړه وخورو چې هغه طبيعي بڼه ولري. لګه اندازې وخرو دفعات کې ډیر دي، اما مقدار هر ځل کم وي. لکه د اوبو څخه، د تازه اوبو څخه د خپل اختر لمړی سهار تیل کو، هغه تر څنګه تازه شودي واخیستل شي او ټول هغه غذایی مواد چې په مارکیټ کې ساتل شوی دي، لکه کې کلچاو زلوبي او موږ کور ته راوړو چې دا د میکروبونو او د انتاناتو د وادي لپاره بهترین بستر جوړي، د دې څخه ځان وساتو. بلکې کورنی خواړه استفاده کو او دا غیر تر څنګه میوجات تازه میوه استفاده کو، نو دا به یو تر یوې اندازې پورې زمون بدن د اضافه خوري نه وساتي، د تسمم نه به وساتي او د بدن معافیت په لوړ وي سي. تر ټولو مهمه موضوع په دې ټولو کې تنوع غذایی دی، یعنی کله چې زمونږ هیوادوال غواړي چې خپل ځان قوي وساتي، کوشش باید وکړي چې بیلابیل خواړه یو ځای کې او هغه وخوري. لکه کچیرته زه یو ساده مثال وړاندې کوم، یو شوله پخول دي چې په دې شوله کې موږ کولای شو چې مټر واچو، په دې کې موږ نه خود واچو، په دې کې موږ ټینډ یا د کدوګ واچو او تر څنګه لږ غوښه هم پکې اضافه شي، نو دې کې بیلابیل غذایی مواد واچولای شو زموږ د بدن اړتیا په دې پوره کیږي. همدارنګه میوه کې کچیرته یو نفر درې یا څلور کیلوګان خوري، ښه خبره ده چې څلور نفر یو کینو یو مانا او یو مالته وخوري، نو هم په دې باندې فشار دې ترې نشي او هم په ټول ته بلا بیل خواړه د کورنۍ ټول غړو ته د غذایی تنوع نه برخمن شي.
بله، بسیار زیاد معلومات مفید، تشکر دکتر صاحب لودین. خب دکتر صاحب احمدزی، شما چی علاوه میکنین بر علاوه که دکتر صاحب مسائل که گفتن، یا شما منتظر میشینین که مردم مریض شو بعد از توصیه میکنین؟ بفرمایید احمدزی صاحب، ببخشید شوخی ما را بفرمایید. با اجازه دکتر صاحب، برای اینکه سوالات تکرار نشه، به شنوندا فرصت میتیم شنوندا سوال کنن. شنوندا عزیز بفرمایید.
سلامونه محترم نظر صاحب، تو تا درنو محترم ډاکټر صاحبونو ته ولنه کومه په دغه ورداګی نه
مهرباني.
نو په دې راخنه باندې د محترم ډاکټر صاحبونو مې دا پوښتنه ده چې دا ویروس د کوم سینا ته کومه سینا پورې نه ډیر شدید وي، په دغه یعنی د تلاسکالر نه څو کال نه پورې دا ډیر هغه کو او په دې چې کومه وزوګونو نشي استفاده وشي سلای په دغه لرو پلاتو سیمو کې چې مثال ډېر مه وو تام د سلو لوسراسایني کې او په سلو د شونو په لوسراسایني کې چې هغه انرژي لري په دغه لرو پلاتو سیمو کې هغه کاسون په دغه ویروس باندې مختلون وی سلای د چو شونه استفاده وکړو چې دغه یو څه جلاګری وکړو او ک یو څوک د غد چرګولې استفاده کو دام کولای شي چې پنسون باندې د ضعیفې حالت رو ویل د دې موږ یو دوست یا د چرګولې درست په دا کې وی نو ډېر دا سې وی زای پکړه ایمه مو کله دې سی پرې شي وای چې کدا سې وی کې د ویروس باندې مختلف شي چې دا مشکل نه راک نشي نو دا یو سوال ولر به خوشاله شي. ډاکټر سلام علیکم.
ډاکټر صاحب لودین،
زبا فقط خورو برخه کې معلومات ورکوم نو بقدرمن حمازي سي تپري د مغه د وایروس او د اغه ورته چې په تنو کړه به ان شاء الله صحیح معلومات ورکي. نو د زما ټول اوریدونکو ته یو دغه درې شي اغه خواړه په لوري اطرافو کې یا په هغه سیمو کې چې تاسو فکر کوئ چې موږ خار نم لريو حتمی نه ده چې لیمو او نارنج او د تنا ویتامین سي ولري. دا یو مرچ دا مرچک یو مرچک د دریو لیموګانو په اندازه ویټامین سی لري. نو که تاسو نیم مرچک یا د مرچ کلورون برخه یا د دلمه مرچک چې تریخ نه دی خوږ دی ادا استعمال کړئ. یا هر پاڼه شنه پاڼه چې پاکه کاغه دنیا دا کاغه یې نه لري کاغه پالک دی هغه کین دی پنه سبا کین دی په ټول زینو کې په دې سیمه کې ماو کتل چې ډیر ځانه پیدا کیږي دا ټول سبزیجات دا کافی ویتامین سی لري. نو تاسو کولای شئ چې تاسو په هر سیمه کې اول د دې څخه تازه سبزی هادي اقل درې وخت استعمال کړئ په بوزه کې. لکه سار هم کوشش وشي چې دغه سبزیجات په خپل خوړو کې اضافه شي. کیس نکي یو دوه حلقې بادرنګ هم اضافه کولای شي د غرمه کې او د شپې لپاره. دویمه موضوع دا چې ټول موږ ډوډۍ خورو نو زه په دې باندې بحث کوم چې ډوډۍ څنګه ګټه لري او څومره خدای خورو. دریمه موضوع پر اعظم غوښه چې نه لري لوبیا خوازي کې پیدا کیږي نه خود خوازي کې پیدا کیږي دال خو پیدا کیږي می خو پیدا کیږي دا حبوبات چې عدس هر شي پیدا کو ته حتمی پاندې سبزی کې اچوي او ډوډۍ سره خوري. زه مطمئنه ما چې هم بستاسې بدن انرژي پوره شي هم بستاسې بدن قوت
چی امبر میکروم
مقابل
که ساس
مقاومت لوړ شي.
مننه. تشکر دکتر شبمی. علاوه بکنم که دی روزا یک گزارش بود میگه افغانستان در میان سه کشور رو به رو با کمبود غذایی قرار دارد. یک گزارش تازه جهانی در مورد بحران غذایی جهان افغانستان را در میان سه کشور قرار داده که با کمبود. خوب اینو خو خواندم در این گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی آمده که نامنی های دوامدار شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از عامل عمده عدم مسئولیت غذایی هست. از این خاطر تشکر که به کسایی که مسئولیت غذایی هم نداره توصیه ها باید شوه که چی بتانه ورزی که مردم ما از فکر نکنن که ما از دل بیغم گپ میزنیم از غم از وا خبر نداریم. بسیار زیاد مهم است این موضوع را اگر یاد بکنیم به تمام کسایی که در افغانستان ما را میشنوه. خب احمدزی سوال از لحاظ تکنیکی دکتر صاحب به شما پاس داد صاحب جواب اگر ارائه کنیم خوش میشیم.
نظر صاحب ډیره ډیره مننه دا چې ډیره بخښنه سره دا چې ورداد صاحب پښتنه کړی دا چې دغه وایرس په کوم سنو سال کې ډیر زیات شدید وي یعنی عواقب خطرناک وي او دغه انټیبایوټیکس یا دغه چیر ګولې بدن ضعیف کوي کینه کوي. اول ټول هغه اشخاص چې هغه د بدن دفاعي سیستم کمزوري وي دغه په نسبت دغه وایرس د دې وایرس خطیسای د دې وایرس شدت د دې وایرس اختلالات او د دې وایرس هغه جنجالونه بیا خطرناک حالت داخلي کی. مثلا یو څوک د شکر ولري ځکه شکر مریضان د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. هغه ټایپ 1 شکر وي که ټایپ 2 شکر وي. ټایپ 1 شکر معمولا په ماشومانو کې رامېږي کیږي په ځوانانو کې رامېږي کیږي او ټایپ 2 شکر هغه معمولا د 30 کلنینو وروسته رامېږي کیږي. او همدارنګ یو څوک د سرطانیا فت ولري نور مزمنه دوامدار مرضونه کاغه دی ګردی مرض وي کاغه دی ینه مرض وي کاغه دی بدن د کوم بلې برخه مرض وي. نو دا غټول یا دا چې مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري د حملګي په جریان کې د وجود دفاعي سیستم کمزور کیږي. نو دا هغه اشخاص خلاصه دا ټول هغه اشخاص چې دغه د بدن دفاعي سیستم کمزور وي دغه په نیز باندې د مرض د کورونا خطیسایت یا د کورونا هغه خطرات ډیر زیات بیا خطرناک تمام بدل شي. بل ټول انټي بیوټیک کوم دی هغه د بدن ضعیف کوي. خو برعکس کوم طاقت د کورونا د وایرس پر اړه باندې شوې دي کچیرته یو څوک نن زبر ټول هغه شخص چې غوښته ریزش ولګيږي موږ تاسو باید د کورونا په کې داخل کو ځکه دغه ریزش هم یو نو وایرس او کورونا چې دغه هم بل نو وایرس ترڅو چې موږ تاسو د دې تفکیک او پی سی آر کو د کورونا پر اړه باندې نو بیا نور مشکلات ورکوي. نو کچیرته یو څوک د ریزش هم ولري هغه باید کوشش وکړي د بجای انټي بیوټیکو څخه استفاده ونه کی او د خسرانه دوايانو څخه استفاده ونه کی. اوغوی باید په انټي بیوټیک نه استفاده کوي د ماکرولیټ خاندان انټي بیوټیک چې ازیتروماسین په نام سره دیږي د دې نه استفاده کولای شي او همدارنګ د بدن دفاعي سیستم پورته بولای شي د بدن دفاعي سیستم د پورته تک په خاطر باندې اول غذاګانی دي چې ورته رودین صاحب اشاره وکوله بغیر د غذانه
ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي باید ویټامین ډي واخلي. ویټامین ډي د کورونا په تداوي کې شامل خبره ده، او همدارنګه ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زینک باید په کافي اندازه سره واخلي، باید استراحت وکړي، مایعات په کافي اندازه سره واخلي، د سبزیجاتو نه باید زیاته استفاده وکړي، د ترکاري نه باید زیاته استفاده وکړي، د میوې نه باید زیاته استفاده وکړي. یو بل نقطې ته اشاره کوم، ویټامین سی د حرارت مقابل کې مقاومت نه لري. هر هغه څه چې ویټامین سی لري، که هغه نارنج وي، که لیمو وي، مثلا ټول سبزیجات په خپل ترکیب کې ویټامین سی لري، هغوی باید پاخه نه سي، د خام شکل سره باید وخوړل سي. که چیرته د حرارت سره مخامخ سي، نو بیا ویټامین سی خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي او بې ځایه دغه د درد دواګانې وي.
احمد صاحب، جواب ته نه بګریم
بازار صاحب، بل دغه مستان ګل چې د ننګرهار نه تماس نیولې و، څنګه کولای شو چې دې وایرس څخه موږ ځان وساتو؟ که چیرته دا برنامه اوریدلی په شروع د برنامه کې ډاکټر صاحب لودین او ما دواړه ورته اشاره وکولې، اول باید ټول هغه اشخاص چې غواړي چې د کورونا څخه ځان وساتي ماسک څخه استفاده باید وکړي. دوهم، باید ورځ څو ځله باید لاسونه په صابون باندې ومینځي، ځکه چې د دې وایرس دغه بیرونی برخه چې کومه ده، دا شهمی ده. کله چې د صابون سره مخامخ شي، هغه شهمی قسمت لایز کیږي، تخریبیږي، په نتیجه کې دغه وایرس د منځه ځي. او همدارنګه کله چې دوه نفره د یو بل سره مخامخ کیږي، باید دغه فاصله مراد کړي، د یو نیم متر دوه متر پورې فاصله باید مراد کړي. که چیرته یو څوک ټوخیږي یا تک وي، نو باید دسمال باید خولې پوزې ته ونیسي، یا مثلا په لاس کې دغه واچوي. او همدارنګه د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي په داسې ځایونو کې چې هلته تجمعات خلکو زیات وي، نو هلته باید اشتراک او ګډون ونه کړي تر څو بچ کولای شي. نو دغه ټول نقاط چې کله په نظر کې ونیسي، انشاءالله د دې وایرس څخه دای کولای شي چې وقایتی اوزان هم ورنه خلاص کی. او بل نن سبا واکسین راغلی، واکسین اکثرا ټول هغه ورسی افات چې هغه واکسین ولري، نو باید واکسین شي. نو بل وقایوي خلاره، مسلکی لاره، اکاډمیک لاره، طبي لاره، واکسین د خوشبختار زموږ تاسو په هیواد کې هم اوس واکسین سره د واکسین مراکز تاسو دي لار دي سي واکسین دی ولګوي، تر څو چې د دې وایرس په مقابل کې انټي باډي په داخله د بدن کې جوړ شي، تر څو چې بیا په خپل هغه انټي باډي د وایرس سره مجادله کوي. بیا که چیرته دغه وایرس بدن ته هم داخل شي، مخکې دی نه چې مرض رامنځته کی، خپل بدن دغه وایرس لمنځه وړي. دغه نقاط چې په نظر کې ونیول شي، ان شاء الله د دې وایرس څخه خلاصېدلای شو. دغه زینب بیبی که تماس گرفته بودن که فشار ما قبل از رمضان هم پایین بودن، آلی در جریان رمضان هم پایین هستن، چشمای ما هم سیاهی میکنه، اول با ارتباط فشار ما میخوایم که یک چند نقطه را برای زینب بیبی ارائه کنم. فشار وقتی که فشار بلند خون که او را سیستولیک میگه از 100 پایین شوه، و فشار پایین که او را دیاستولیک پرشر میگه که او از 60 پایین باشه، این را فشار پایین میگه. اگر فشار بلند از 90 پایین شوه و فشار پایینی از مثلا 50 پایین شوه، ایره باز شاک میگه. 4 نوع شاک هستن که او باز یک بحث بیخی جدا هستن، تماما کسایی که فشارشان پایین میشه و این توصیه ما برشان نمی هستن که باید به مقدار کافی مایعات بگیره تا که اونمو والیوم داخل رگه هایشان که او را اینتراواسکولار والیوم میگه، او به اندازه کافی زیاد شوه، پس فشارشان بلند شوه. و دیگه کمخونی، چشمای اکثر خانم هایی که چشمایشان چایی میکنه، دلشان تکان میکنه، زود مانده میشه، و چیزایی که سرد باشه به خوردن از او، یا چیزایی که ترش باشه به خوردن از او علاقهشان زیاد باشه، اکثرا اینمی مردم کمخون هستن. چرا؟ تمام غذاهایی که ما شما استفاده میکنیم روزانه از 1 تا 1.5 میلی گرام اهن از طریق غذا به بدن ما شما داخل میشه. وقتی که یک خانم مریضی ماهانه پیشان پیدا میشه، یا مثلا حمل داشته باشه، یا مثلا به طبلشان شیر میته، اینمی تقاضا یا ریکویرمنت اهن روزانه 2 تا 5 میلی گرام میگرده. به این اساس از طریق غذا بازی جبران نمیشه. باید به این اشخاص بعد از این باید اینمی اهن از طریق دوا پیشان برای مریضا توصیه شوه، تا که اونمو ضرورت اهنشان تکمیل شوه. حدد معاینه میسن که یک دفعه در پالوی فشار باید خون خودم معاینه کنه، به خاطر کمخونی. اگر کمخونی باشه، اینمی نقاط مرا در نظر بگیره و مکرسی تداوی کمخونی را باید مراد کنه که 3 تا 6 ماه هستن. انشاءالله از این حالت، از این مشکلات، از این جنجالا میبرایم.
تشکر دکتر احمدی. خب احمدی صاحب شما چی علاوه میکنین صاحب؟
نظر صاحب ما به ارتباط ادامه موضوعی که لودین صاحب بسیار خوب تشریح کردن که کمخونی پیش زنا نسبت به مردا زیاد هستن، علتای اساسی از نظر طبابت سی علتی عمدن در اورام تشریح کردن. اول ریکویرمنت که زیاد شوه مثلا در جریان حاملگی و شیر دادن یا مثلا عادت ماور.
امیر اگر در پشتو بگوین برازی که لودین صاحب یک قسمت شده دری گفت، کسایی که پشتو زبان هستن اگر وا نفهمن باز خوب نمیشه، برازی که در پشتو امیر بسیار کوتاه کوتاه تشریح کنین که بازیر ما تکرارم میکنیم روز جمعه نشرم شوه که از مردم مستفید شوه. بفرمایین احمد زیسه.
نظر صاحب دا چی دی کمخونی مشکلات پر طول دنیا که دیر زیاد دی، خصوصا پا وانسان که دلتا دیر زیاد عوامل داری، خود دیر اونده عوامل چی دا کمخونی تا چی گه انسان و سر مخامخ کی گه، خصوصا چی زنانه و سر مخامخ کی گه، دری اونده ایلتون داری. اول دیدی دوست من ریکویرمنت بجاتیگی، ریکویرمنت یا ضرورت بجاتیگی، مثلا پا کم حالات که ریکویرمنت جاتیگی، پا اغا حالات که ضرورت جاتیگی، کل چی یا وخور یا امور حامل ولری یا دا چی مثلا معصوم تا شدی ورکوی یا دا چی دیوی زنانه اغا میشتنی مریضی چی کم اغا دیر شدیده وی میشتنی مریضی که رو میشتنی مریضی که د 50 سینه نیولی تر 230 وینه زای کیږي او دغه وینه دی میشتنی مریضی دی وسپنې په میتابولیزم کې اساسي رول لري. یو علت د کمخونی امداغه ده. دوهم علت دا ده که چیرته دی وسپنې جذب خراب وي، مثلا یو څوک په معده کې مشکل ولري یا په کولمو کې مشکل ولري، په کولمو کې دوه نو مرزور دي چې غته اریټیبل باول ډیزیز وای لکه کرون ډیزیز السریټیو کولایټیس، یا مثلا دغه د کولمو چنجي ولري، یا یو څوک په مزمنه دوه دار داول سره هغه د درد دواګانو څخه استفاده کوي، د اسپرین څخه استفاده کوي، دغه ټول هغه څه دي چې د وسپنې جذب خرابوي. دریم دا ده چې په خپل دغه د وسپنې زیات بدن څخه ډیر زیات شي، نو که چیرته یو څوک خونریزیانې ولري، نو هغه خونریزي که چیرته ښکاره وي یا پټ وي، که هغه د مثلا د هضمي سیسټم د لارې نه وي، د بولي سیسټم د لارې نه وي، د پوستکي د لارې نه وي، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کمخونی رامنځته کوي. نو چې کمخونی رامنځته سوله، اول په طبابت کې اصل دا ده چې کله چې یو مرض رامنځته کیږي، کمخونی هم یو مرض ده، نو هغه د مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه اساسي علت باید تداوي شي تر څو چې هغه مرض په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي. دوم نو کمخونی چې د هغه د ویټامین بي 12 د کمبوت څخه رامنځته کیږي، زموږ ساسو په وجود کې د دریونه نیول تر 15 ملي ګرام پورې ویټامین بي 12 په شکل د ذخیره موجوده ده. دا 15 میلی ګرام ویټامین بي 12 تر 3 کلو پورې یو شخص ته که ویټامین بي 12 دوی بدن ته داخله نشي کار وکولی شي. دریم نو کمخونی چې هغه د فولیک اسید د کمبوتي وجه نه ده. فولیک اسید هم د 3 ور تر 15 میلی ګرام پورې زموږ ستاسو بدن کې وجود لري. که چیرته فولیک اسید دغه 15 میلی ګرام موجود وي، تر 3 میاشتو پورې یو شخص دغه بدن ته فولیک اسید داخله نشي، هم دغه ذخیروي فولیک اسید تر 3 میاشتو پورې کار کولی شي. فولیک اسید اکثر په ټولو هغه سبزیجاتو ترکاریو کې چې هغه شنه پاڼه ولري، که هغه هر شی وي، په هماغه کې په کافي اندازه سره موجوده. او ویټامین بي 12 چې ده، هغه په غوښو کې زیاته ده، په لبنیاتو کې زیاته، نو د لبنیاتو د غوښو نه استفاده باید وشي. او اوسپنه مخکې ورته اشاره وکوله، اوسپنه هم په غوښو کې په زیاته اندازه سره موجوده ده. او بل د اوسپنې د جذب لپاره محیط چې کوم ده باید اسیدي شي. نو ځکه اکثرا که چیرته یو څوک د معدې مشکل لودن لري او کمخونه وي، د وینې دا د کمخونې د دوا ترڅنګ کې باید ډاکتران د ویټامین سي تابلیت هم ورته هغه کې، تر څو چې هغه د اوسپنې د جذب لپاره محیط اسیدي شي، پی ایچ اسیدي شي، تر څو چې اوسپنه په کافي اندازه سره جذب شي. او بل په خالي معده باندې د وسپنې هغه عوارض جانبي دي، معدې تخریش ته او د معدې درد، د معدې مشکلات دي، نو اکثرا دغه مریضان دا نشي تحمل کولی. نو په همدې اساس باندې زما دا ده چې هر مرض چې هغه مثلا دغه کمخونی وي یا مثلا دغه نور افات وي، د هغوی هغه اساسي علت باید پیدا شي. او بل دغه د غذایي رژیم بیلانس باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، تر څو چې زموږ د بدن په خپله د ډېرو مزمنو او وایرسي افات وي، بستریي افات وي، نور افات وي، په خپله وجود د هغوی سره مجادله وکړي او د وجود دفاعي سیستم پورته لاړ شي. د وجود دفاعي سیستم په همدغه سبزیجاتو، ترکاري او میوجاتو سره پورته ځي، په منظم ډول سره په فزیکي فعالیت سره پورته ځي. که چیرته څوک وزن ولري، وزن کم کړي، هم دفاعي سیستم قوي کیږي. او همدارنګه ویټامین ډي باید په کافي اندازه سره واخلي، ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زینک باید په کافي اندازه سره واخلي. او نو دغه ټول نقاط چې په نظر کې ونیسي، ان شاء الله موږ تاسو به نه تنها دا چې دغه د کورونا د افات څخه چې دا یو وایرسي افات یا مثلا نور امراض یا وایرسي او بکتریا افات زموږ تاسو بدن مخیر دی نه چې بدن زموږ تاسو د حمله لاندې وګرځي زموږ تاسو بدن هغه خونځا کوي لمینځوي او زموږ تاسو پنیز باندې د مرض د ایجاد هغه توان مندي دا بیا دوی لمینځي.
خب دکتر صاحب لودین حال نوبت شماست. امو فکایی مهم مشهور است نیو کدام خانم پادشاه که بوده در فرانسه کجا او را که میگن والا مردم نان نداره برش میگن کیک بخو. بعضن شنونده حال روز ایدام رسید کیک کلچه هم خب فریمان است. خب شما گفتین کیک کلچه نخور، راستی هم که وضعیت خراب میشه. اگر قسم چی شوه که از ضایع شدن غذاها مواد غذایی اینا جلوگیری شوه، به طور مثال در بین ترکمنان ما یک غذا بود ما هم خوش داشتم میخوردم بوده، قره چوربه میگن به زبان ترکمنی. قره چوربه یعنی شوروای سیاه. شوروای سیاه مانایشی بود که همین نانای قاق میگرفتن یک قسم قرمه واری پخته میکردن. دو اگر گوشت مشت میبودم و خوب اگر نمیبودم امو رقمی که قرمه را پخته میکردن بسیار یه والا یک چیز مزدار میشد. از اون خاطر اگر این و کلچری گپام بیا یک کتنان قاق در هتلا در جایی که معتبر هستن میره به توصیه شما چی است؟ از یک طرف ایدام فراموش نکنین سه بفرمایید.
ما خدا باری کل موضوعات شما یک نورین نقطه مییستن که در جریانی روزی و در بعد از ماه رمضان قسمی که گفتم ما باید تغییر بیاریم در کارا و رواجهای خود. اولین تغییر ایستن که ما باید رو بیاریم به طبیعت، میوی تازه و سبزیجات تازه و مایعات تازه استفاده کنیم، نه از جوسی مارکت و تجارتی، نه از نوشاباب و از مواد غذایی که از مارکت میاریم مثل که کلچه که قبلا گفتم. و ضمناً غذا باید غذای متنوعی بخوریم. ما درباره غذا سی اصل را بسیار زیاد خوش دارم. یکی که غذا باید قسمی توصیه کنیم که در هر جای موجود باشند، و دومین اصل ای باشند که هر کس بتانن خریده بتانن، و سیومین اصل ایستن که اینا با طریقش بفهمن که چه قسم استفاده کنن. ما همین که شما یادآوری کردین متاسفانه ما در افغانستان بعضی مشکلاتی داریم که نمیتونیم غذا را پاک نگاه کنیم و از یک وقت به دیگر وقت او نگاه شود در یخچال و دیگر نفر ندارن. و ضمن موضوع نان قاق اینا را که گفتین که در شروع میدانشن، من فکر میکنم این خوب خوب است از نگاه ام مزه خوب است، ام مواد ضایع نمیشن. قسمی که راپور گفته که یکی بر سی مواد غذایی جهان ضایع میشه، که این یکی بر سی مواد غذایی تمام ضروریات فقیرترین جهان را پوره کرده میتونست اگر ما او را به طریق درست تنظیم و اداره کرده میتونستیم. متاسفانه که این وقت میخواهند. فعلا من توقعی دارم که ما اولین کاری که میکنیم ایستن که ما چای صبح را باید قوی تر بسازیم. مردم ما چای صبح عمیق، چای تلخ و همون چایی که هیچ چیز ندارن سر میدی خود بمبارد میکنن، و او میدی که تمام شب برای قلبتان که قلب تا شش منزل، اگر ما همی قلب میماندیم تا شش منزل او بالا میکرد، اینقدر قوت دارن که خون پمپ میکنن، تمام شب خون دوران میکرد در بدن ما و تمام حجرات ما انرژی تهیه میکنن. او خوب غذا و به انرژی دارد داشت، چرا چای بتیم؟ متوقعی میستن که ما صبح در پالوی نان یک غذا را اضافه کنیم که او غذا حبوبات حتمی داشته باشند مثل نخود، لوبیا و یا این قیمت نیست ندارد محترم. هر جای اگر ما میفهمیم که وضعیت اقتصادی مردم ما ضعیف هستند، اما ما میفهمیم بعضی مردم اگر 50% مردم بگوییم اینا حداقل اقتواری دارن که اما نخود را طرف صبح آماده کنن و قبل مشهور نخود میخوردیم، اما را بهترین قرمش آماده کنن و همراهشان یک دو حلقه بادرنگ و دو حلقه از بانجان رومی بگیرن، همین شخص هم از نگاه معافیت قوی تر است، هم از نگاه بادی بیلدنگ بلاک یا خشتی بدنش که امینو اسید و پروتین است که از نخود و گوشت جور شده ای پورا میشن. اما این مردم هم چای میخورن یا از بازار قماق میخورن یا مربای بازاری میخورن. من مخالف همه مواد غذایی که از بازار میاین و او کمترین اطمینان از او داریم که از چند روز در کانتینر در هوای گرم تا این انتقال شدن و در دکان چه قسم این نگاه میکنن و ایده چی مواد جور شدن و حتی بعضی مواد غذایی مانند شیر او سفید کنن که در قوطی میاین. اولین کاری که میخواییم که عادت مردم این متبدل کنیم که صبح باید غذای خوب بخورن، غذایی که میخورن متنوع بخورن، تنوع در غذا باشن، تنها پالک نخورن، تنها فاسیلیا نخورن، تنها برنج نخورن، بلکه دمو برنج فاسیلیا و بادرنگ و
بسیار جد. تشکر دکتر صاحبای محترم، دکتر صاحب فضل احمد زئی متخصص داخل، همچنان دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین متخصص غذا تغذیه.